په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ذاتي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته مزفر به ظاهر لخپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه اعلان کړه. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هره معامله کې مرکزي رول ولري. نو راپورونه هم ستا، خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د مصالحې د رهبری شورا غړو پریکړه کړې چې په قطر کې مذاکرې د اپریل په 19 پیل شي او تر 28 دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان حکومت په د سولې په هره معامله کې مرکزي رول لري. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایی دفاع د میزایلو سیستم تر هغه چې مخکې ټاکل سوی وه وختي ترلاسه کړي. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا غړو نن په ارک کې غونډه کړې وه. د دې غونډې مشري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوله. د دې شورا غړو نن پریکړه وکړه چې په قطر کې مذاکرې به د اپریل په 19 پیل شي او تر 28 به دوام وکړي. دوی وایي چې دا خبرې به بین الافغاني وي، یعنی د افغانستان یو پلاوی به دي او په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته په خبرو کې ویلي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هره معامله کې مرکزي رول لري. مایک پومپیو دا خبره پرون د دې کمیټې د پښتون او ځوابونو په غونډه کې کړي ده. سناتورانو د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هلو ځلو ستاینه کړې ده. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو مشري هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت په وینا کې ویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولسته د خپلو کارونو رپورټ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د نړیوال سازمان په حواله افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې اداري فساد اوج ته پکې رسېدلی. په بدخشان کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې 6000 کوچنیان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم سوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په مختلفو سیمو کې د پولیو ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي. د ریاست خبرداری ورکړی چې که محرومو کوچنیانو ته واکسین ونه رسېدل په بدخشان کې د ګزرن یا د فلج د ویروس د خپرېدو ویره شته. پولیو ساري او حتی وژونکی ویروس دی، خو واکسین مخنیوی کولای سي. ټول هغه ماشومان چې تر 15 کلونو کوچني وي باید دا واکسین وخوري. دا کامران په نوم یو وسلوال غل چې د یوې بهرنۍ ادارې د یو افغان مامور په اختطاف کې په وروستیو کې لاس درلود د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیژندل سوی غله په ډیرو قتلونو او اختطافونو کې په کابل کې لاس درلود. هغه تېره شپه د کابل په 12 ناحیه کې له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. رحیمي ویلي چې وژل سوی غله پوځي یونیفورم اغوستی وو او وسله یې هم درلوده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شاید د هوایی دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل سوی وو وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړې ده. د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیې او واشنګټن په اړیکو کې خرابي رامنځته کړې ده. د روسیې رسنیو په وینا انقره غواړي چې د S-404 دستګاوي په 2.5 میلیارد ډالر واخلي. د نیوی زیلند د پارلمان په راګیری کې پر ماشینی ټوپکو او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د اپریل په 10 د وسلو په قانون کې دا ډول تدوین په 119 مثبتو رایو او په 1 منفي رایه تایید شو. نوی قانون به د دیونۍ په پای کې توشی سي. د ایران حکومت د هغه هیواد په جنوب لویدیز ښار اهواز کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دغه ښاره دی ووزي. د ایران حکومت ویلي چې شدید باران دی او سیلونه راغلي دي. د ایران د چارواکو په وینا سیلونه د سیل اوبه اوس د اهواز مرکز خوزستان ته رسیدلی دي. د اهواز والی غلام رضا شریعتی نن وویل چې د احتیاط لمخې دا ولایت خالی کوي. په اهواز کې چې 15 ولسوالۍ لري تقریبا 10,000 وګړي اوسي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله په اهواز کې خلکو ته ویل سوي چې په ابتدا کې ماشومان خوندي سیمو ته ولېږدوي. او په روسیه کې څېړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څېړونکو کمیټې نن د مسکو محکمې ته دا غوښتنلیک استولی دی. د روسیې د رسنیو په حواله د مسکو محکمه به سبا په دې اړه غونډه وکړي. مایکل کالوی په مسکو کې د بارینګ وستوک په نوم یو خصوصي شرکت درلود. هغه او همکاران یې د فبروري په میاشت کې په مسکو کې د مالي درغلي په تور ونیول شوه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه اعلان کړه. د دې شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل
فرده باسا صورت گرفت که خوشبختانه به نتایج رسیدیم. برود شنبه ساعت 10 انشاءالله باز بار دیگر اینمی ترکیب فرزی جدول به نهایی برسند.
ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسما پیل سو. دا پروګرام به د سور تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. ولسمشر اشرف غنی د دې پروګرام په افتتاحیه وینا کې وویل
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها ریاست های مستقل والیان وواد های مستقل بودجوی معزفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند.
با یو بل راپور که به ده همو آوری چی ده امریکا لخوا پا تور لست که ده ایران ده سپای پاسداران شمولیت که ده ایسی پاسیم او لحقه به هر خطرناک نتایج ولری خو اقتصادی نتایج وی دمره ویرون که نوی که وقت و نو راپور نحمله رو ده مجلمو تشپش نیمو بجوده. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرونو نیټه اعلان کړه. تکل سوي چې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبري د اپریل د میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې تر سره سي. د دغې شورا ویان محمد عمر داوودزی په ویلامې کې ویلي چې دا پریکړه د مصالحې د رهبری شورا په دوهمه غونډه کې چې نن چهارشنبه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په ار کې جوړه سوې وه واسوه. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور کوي.
د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا د چهارشنبه په ورځ په خپل دوهمه ناسته کې پریکړه وکړه چې د قطر بین الافغاني ناسته به د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 20 د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. د دې شورا ویان محمد عمر داوودزی په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د شورا په دوهمه ناسته کې د قطر د غونډې لپاره په تیاری او له طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې په دغه غونډه کې د پخلاینې د رهبری شورا د لیست بشپړوونکي د افغان مطلخوا د سولې د مرکچی پلاوی د ټاکلو او د مذاکره کوونکی پلاوی د ټاکلو د کمیټو راپورونه هم وړاندې شول. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلی و چې د پخلاینې د شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به ټول موارد درستی شي، خو د دې شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په ناسته کې پریکړه وشوه چې ټول موارد به د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ درستی شي.
ترکیب هیئت کې
د وی قطر ته په تلون کې پلاوی همدا شان د پلاوی پر خبره یو د مرکچی پلاوی په ترکیب بحثونه وشول. هولنی کمرغه چې خو پایلو ته ورسیدو او د شنبه په ورځ به یو ور بیا د نن ورځې په شان راټولېږو او په ټولو مواردو به وروستۍ پریکړه کوو. خاغلی اسماعیل خان که څه هم په دې پلاوی کې د احتمالي ګډونوالو نومونه یاد نه کړل، خو ویل چې مطرح سیاسي اشخاص او د ښځو مدني ټولنو استازي به د دې پلاوی غړیتوب ولري. نوموړي همداشان وویل چې په دې ناسته کې د قطر د ناستې په اجنډا هم بحثونه وشول، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. له بله خوا یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د سولې په پروسه کې په سرو کرخو هم بحثونه وشول. دغه سرچینې په خبره اسلامی جمهوری نظام انتخابات د خزو د حقونو او د بیان د ازادي ساتنه د اوربند ډول او د اسلامی احکامو په لیکول هغه موارد چې د سرو کرخو په توګه یاد شول. د قطر پناسه کې د افغان حکومت استازي افغان سیاسيون او طالب پلاوی برخه اخلي. که څه هم طالبان ویلي چې د حکومت استازي په دې ناسته کې د افرادو په توګه برخه اخلي، خو افغان حکومت ویلي چې د قطر پناسه کې به د دوی استازي د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو، د افغانستان د سولې او د مصالحې د رهبری شورا لخوا مو د پریکړې په اړه واوریدل چې وای په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه به د اپریل د میاشتې 19 وي او تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. بیا هم د سولې تړاو یو بل موضوع کې تمکې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معامله کې مرکزي رول ولري. مایک پمپیو د خبرې پرون شنبه د دې کمیټې د پښتون او ځوابونو په غونډه کې وکړه. سناتورانو د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هلو ځلو ستاینه وکړه. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان حکومت مرکزي رول لري او دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د خپل هیواد د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې د رئیس د پښتنو په ځواب کې وکړه. د کمیټې رئیس الیزی ګراهم له شاغلي پمپیو څخه پوښتنه وکړه چې آیا د کانګرس د تدارکاتو کمیټې او نړۍ ته تضمین ورکولی شي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معامله کې حقیقي او جدي برخوال وي؟ په ځواب کې مایک پمپیو وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پنځم پړاو له خبرو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد توند انتقادونه وکړل او هغه په دې تورن کړ چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ ته کړی دی. خو د شاغلی پمپیو څرګندونه شي چې امریکا لا هم په دې ژمنه ولاړه ده چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت ته باید مرکزی رول ورکړل شي. سناتور ګراهم د افغانستان په سولې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې داسې سولې ټینګ شي چې د ښځو حرمت خوندي وي. ګراهم په عین حال کې وویل چې د افراطیت د ځپلو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د خلکو ژوند ښه کړی شي. د ده په وینا ځینې وختونه د افغانستان، عراق یا سوریې په شان هیوادونو کې د یوه ښوونځي جوړېده پر سخت دریځو د یوه اتوم بم تر غورځولو زیات اغیز لرلی شي. د ده هم وویل چې طالبان باید د امریکا د شرایطو پر اساس د افغانستان په ټولنه کې جلب و جذب شي، نه د هغوی د خپلو شرایطو مطابق. د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې ښځو ته د داسې امکاناتو پر برابرولو هم خبري وشوه چې هغوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه په پریکړو کې لا زیات رول ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري ک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري د ازادي رادیو په ویب سټ کې او کوم تر دې مهاله د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه نو اوریدلی کولی سي چې بیا هم په دې ویب سټ کې پیدا کی وای اوري او هم راپورونه مو ول ولي پاتمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یو بل موضوع ته ورسو. ملت د حکومت لخوا د پور ورکولو ملي پروګرام نن د ولسمشر په پیغام سره رسمان پایل سو. دغه پروګرام چې د ساور میاشتې تر 15 منټې دوام کوي وزیران او د خپلواکو ادارو رئیسان خپل یو کلنی کړنې خلکو ته تشریح کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه بل راپور لري.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام دا سې تګلاره چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانیستل شو.
په اساس این برنامه همه وزارتخانه
دی وای دغه پروګرام لاره وزارتونه، خپلواک ریاستونه، والیان، بودیجوي واحدونه اړ دي چې خپل کاري راپورونه او راتلونکي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. حکومت په تیرو کلونو کې له سوندو سره سره مهمه لاسترولنې هم لري.
در عرصه‌های مختلف داشته است.
د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه ونې دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویل چې دا مهال 1.5% خلک بې وزله دي او په هني روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي ویل د بې وزله او بیکاری د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خاغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول د یو ولایت یو محصول طرحې جوړول او د کارموندنې لپاره طرحه جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همداشان د مالی وزارت معین زاهد همدرد د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 1.2 میلیون افغانیو د پوره کېدو خبر ورکړی ویل چې دا شمیر به 1.9 میلیارد افغانیو ته ورسوي. خاغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پانګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړه جوړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې وروسته کیږي چې د کرنې د قانونو د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی په 1490 لمریز کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرېدو خبر ورکړ او ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلي او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې ده. افغانستان له واردونکي هیواد نه په یو صادرونکي هیواد بدلول د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ وضعیت پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعده بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي خو د صادراتو کچه له 1 میلیارد ډالرو کمه ده. هغه اتسه چې تل انتقادونو سره مل وو هغه ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړو چې افغانستان به له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو اداري رئیس الهام عمر هوتکی وای تیر کال 1.3 پروژې ارزول شوی چې له دې شمیر څخه 1.9 پروژې منظوري شوی، 9 پروژې مستردي او 15 پروژې رد شوی دي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او اڅارنې ګډه خپلواکه کمیټه دا اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهم ګڼي. د دغه کمیټې رئیس باری سلام ازادي راډیو ته وویل دی وای هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي او خلکو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظر یو خو د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو په زمان مدبر وای دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینې او شواري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کومه اراده نه لري.
دوستانو دا پروګرام د پایل خمو واوریدل دا چې عام افغانان د افغانستان له حکومتي پروګرامونو څخه څومره رضایت لري په خپل له دوی څخه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم مې دا ولی هیڅ شي هم نه کوم څه کړی کوم غریب کوم په امریکا غیر شپخانی جوړیږي د خود پر یو مونږ ویل چې دا په امریکا جوړ کړی او سل کا سبک کار وکړي. اقتصادونه دا هر یو ځای په اول دا ما د ورځې ټیکسی وانی ما د ورځې په 300 روپۍ باندې دا ما کور چلیږي نه چلیږي په هر سړی خپل بودیجه ټاکه کړی دا تللی دا موږ د دې حکومت نه بيخي راځي نه.
سیدی کې مرو خلک په تعلیمي بخشو کې ډېر کار شوی دی او په نظامی بخشو کې نظامی بخش کې نظامی پرور کړی دی. دا هر کته تاسو نه وځي چې کوم مشکوک سره نه وځي اجل په شخره غوند نه وځي دا کدا نه غوند نه نه په شخره راغلی او بل دا سرکونه غټ کړی دی. هغه لار صنایع فابریکې وګوره ته ایران بشیدونه کارونه ترته کړی.
جان محمد دو جلال آباد یم غلا دل دغه مون په خپل د اسکرین مون کار کو کاروبار مزه ډیر نشته به وزلی ډیر شوی دا خل پریشان دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصې د رادیو اوري د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته هیواد ته ستنسوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا IOM د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې دا کډوال له ایران افغانستان ته لیږل شوی دي. اسمت سروان په اړه تفصیل کوي.
تر 1 لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستنسوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په راپور کې نن خبر شو همدارس ویل شي چې اکثر افغانان چې اسناد نه درلودل له ایران د دې هیواد اقتصادي بحران لکه بل افغانستان ته ستنه شي وي. په 2013 میلادي کال کې تر ولکه 3000 مهاجر له ایران افغانستان ته تللی وو. د آی او ایم پر راپور کې هم دا راغلی چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر 4500 زیات افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي دي. د دې راپور پر اساس له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بیرته ستنه شویو کډوالو شمیر 2 میلیون کسانو ته رسیږي، خو ډیری د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د آی او ایم د معلوماتو پر اساس تیر کال هم تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پیسو ارزښت یې سخت لوېدلی دی. له همدې کبله په ایران کې میشت ډیری افغان کډوال هڅه کوي چې یا خپل هیواد ته ستانه شي او یا ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي.
په کندوز ولایت کې د پامیر شل فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. د پامیر 212 قول اردو نن چهارشنبه د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال لالوري رسمان پرانستل سو. امنیتي چارواکي هیله ښیي چې د دغې قول اردو په پرانستلو سره به د شمال زون ولایتونو په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راسي. لسیمې اجمل آریان راپور کوي.
په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. د هیواد د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو د پرانستلو او د قول اردو د قمندان د معرفي کېدو پر مهال وویل چې د دغې قول اردو پرانستلو سره به د شمال ختیځ زون ولایتونو امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د شمال ختیځ زون پیچلي امنیتي وضعیت په کتو سره او دغه ورځ د کندوز سیمه ییزو چارواکو او د شمال ختیځ زون د ولسونو د غوښتنو پر اساس نن رسما د پامیر شلمې فرقې د پامیر 212 قول اردو ته ارتقا وکړه. په ورته وخت کې د کندوز د والي مرستیال نجیب الله عمرخیل د کندوز د ولسونو په استازیتوب د هیواد ولسمشر څخه مننه وکړه چې خپل ژمنې په عمل کې پیاده کړې. لومړی د کندوز لپاره لیوا منظور شوې وه او بیا لیوا فرقې ته ارتقا وکړه او نن رسما فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. نو له همدې کبله موږ د هیواد ولسمشر څخه مننه کوو چې زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړ. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو نوي قمندان تورن جنرال نبی الله مرزایی د شمال ختیځ زون خلکو ته ډاډ ورکړ چې د خلکو د امنیت تامینولو په برخه کې له هیڅ ډول سرخندونو څخه ډډه نه کوي. د یادونې وړ ده چې څه باندې 3 کاله وړاندې د کندوز لپاره د پامیر شلمه فرقه منظور شوې وه او د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونه هم د دې فرقې تر پوښښ لاندې وو. خو د شمال ختیځ زون د ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو سره د هیواد ولسمشر له لوري نوموړي فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
خبری مجله اوري.
د افغان شوزو شبکه وایي د ولسي جرګې انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له ځورونو سره مخ شوې دي. دغه شبکې نن د خپلې یوه تحقیقي موندنې له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې د غوستونزو په سیاسي چارو کې د شوزو د ګډون پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د فیروزي عزیزي راپور او روچې د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو د یوې نوماندې په شخص سره پیلېږي.
بله دقیقا، ای گپ هست. حتی برای من خودم شخصا یک کس زنگ زد هست کمیسون، گفتن که خانم بابکر خیل خودتان هستین کاندیدا. گفتم بله.
لکابل نولیسی جرگی تا نومانده فهیمه بابکر خیل دا ازادی رادیو توایی دا انتخابات خپلواک کمیسون دا بخانه رهبری غدو ترینوار دا گفتن مطرح کرده بی.
بله دقیقا، ای گپ هست. حتی برای من خودم شخصا یک کس زنگ زد هست کمیسون، گفتن که
یو ورځ د انتخاباتو کمیسون له چارواکو راته زنګ راغی او ځینې خبرې راته وکړې. بله ورځ بیا راته زنګ ووهه، راته وویل چې غواړم مو دې ګورم، ډېره مهمه خبره ده. ما ویل څنګه؟ بیا راته یوه خبره وکړه چې هیڅ راباندې ښه ونه لګېده. ویې ګواښلم او راته وویل که رایې هم ولرې بریالی کېږي نه، او موږ د سایټونو تر شا یو، که وغواړو رایې زیاتولی شو او یا هم یې کمولی شو.
گفت ما به در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
از مسئولین کسی بودن؟
از مسئولین خود کمیسیون بودن.
په ورته وخت کې نظیفه بارگزی چې د ولسی جرګې د انتخابات پر مهال په ننګرهار ولایت کې د څارونکي په توګه دنده ترسره کوله وایي په دغه ولایت کې د نامنیو تر څنګ جنسي ځورونو هم ښځو ته ستونزې جوړې کړې وې.
ستونزې خو واقعاً چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ وه چې هغو د جنسي زورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویره وه.
اوس د افغان ښځو شبکې په خپلو 15 میاشتنیو څېړنو کې موندلي چې د ګڼو نورو ښځو تر څنګ د انتخاباتو په پروسه کې جنسي زورونو او نامشروع غوښتنو په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دغې شبکې د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې روبینا همدرد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته د دغې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل
په سیاسي برخه کې د ښځو د جنسي زورونو لوړه کچه هغه څه دي چې د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې ځانونه نومانده نه شي کړی او یا هم له خپلو رایو ګټه وانخلي.
افغان ښځو شبکې دغه څېړنه د هېواد په وو زونونو کې ترسره کړي او په ترڅ کې یې له 5515 کسانو سره مرکې کړي دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې له انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونو هم د دې موضوع په اړه ویلي وو. د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ټول افغانستان په کچه 411 ښځینه نوماندانو په 100,000 ښځینه رای ورکوونکو او دغه شان ډېر شمېر ښځینه څارونکو هم ګډون کړی وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون نوي مسؤلین دا ستونزه مني او وایي چې په راتلونکي کې د دا شان ستونزو د مخنیوي لپاره طرحې برابرې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا لخوا په تور لست کې د ایران د سپای پاسترانو شمولیت کې دایسي په سیمه او له هغه بهر خطرناک نتایج ولري، خو اقتصادي نتایج به دومره ویرونکي نه وي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری مرکز تفصیلي رپورټ اوري.
دا لومړی ځل دی چې واشنگتن د یو بهرني هیواد یو پوځي اورګان د تروریستانو په تور لست کې شاملوي. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ایران اعمال له نورو هیوادونو سره لوی توپیر لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د پریکړې هدف دا دی چې په ایران باندې فشارونو ته زور ورکړل شي او د ځینو هغو مالي منابعو مخه ونیول شي چې ګمان کیږي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د تمویل لپاره یې کاروي. په تور لیست کې د پاسدارانو شمولیت به په دغو ځواکونو چې د ایران د وسلوالو قواوو یو برخه ده هم اقتصادي او هم نور اغیز ولري. د پاسدارانو د چارواکو سفر به محدود کړي او په هغو مؤسسو به چې په دوی پورې ارتباط لري هم بندیزونه ولګول سي. کارپوهان وایي چې د واشنگتن دغه اقدام د امریکایي او ایرانی ځواکونو د نښتو خطر رامنځته کوي. سپاهی پاسداران په 1990 کال کې د ایران تر انقلاب وروسته د دې لپاره تاسیس شول چې اسلامي رژیم او ارمانونه یې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو په وړاندې وساتي. دغه ځواک د ایران د ستر مشر آیت الله خامنئی تر مستقیم امر لاندې دی. په 1990 کال کې واک ته د نوموړي تر رسیدو وروسته د پاسدارانو نفوذ او تاثیر هم پراخه شوی دی. سره له دې چې امریکایي چارواکي وایي د دغو فشارونو هدف دا دی چې ایران خبرو ته کینی، خو ځینې نور یې د ایران د رژیم د تغییر لپاره یو کمپاین ګڼي. آریان تباتبایی د ایران کارپوریشن کارپو وایي په تور لیست کې د پاسدارانو په شمولیت سره به د تهران لپاره ګران وي چې خبرو ته کینی. نوموړی وایي چې امریکا په ایران باندې د فشار پراخ کمپاین ته مخه کړې چې په نتیجه کې به یې یا د ایران رژیم خپل چلند په بشپړه توګه بدل کړي او یا به یې پرځېدو ته لاره هواره شي. سپاهي پاسداران د ایران په اقتصاد کې هم مهمه ونډه لري. د ایران د توغندیو پروګرام هم په لاس کې دی. دغه ځواک چې له 100,000 تر 150,000 کسان لري د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او ګمان کیږي په عراق، افغانستان، لبنان او یمن کې هم د امریکا د ګټو ضد عملیات لري. د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د فاطمیون او زینبیون د لښکرو په جوړولو زرګونه افغانان او پاکستانیان استخدام کړي دي. په تور لیست کې د سپاهي پاسداران شمولیت له ایران سره سوداګري نور هم ستونزمنه کوي. خو د دې لپاره چې ایران لا د مخه تر اقتصادي بندیزونو لاندې دی، نو تور لیست کې د سپاه شمولیت به د کارپوهانو په وینا دومره لوی تاثیر ونه لري. د امریکا د دغه اقدام ځینې منتقدین چې د امریکا د پوځ او استخباراتو یو شمیر چارواکي هم پکې شامل دي وایي پاسداران تروریستان ګڼل کېدای شي امریکایي عسکر او استخباراتي مامورین له خطر سره مخامخ کړي. ایران د امریکا د دغه اقدام په وړاندې په سیمه کې امریکایي ځواکونه تروریستان او د تروریزم ملاتړي اعلان کړل.
دوستانو ډیره مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. خبرونه مو لا خلاص سوینه دي او بل مجله مو هم پاته ده، خو کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو ویب سایت ته ولاړ سئ او ولته مو راپورونه واوري، پروګرامونه مو په ژوندۍ بڼه او هم تکرار اوریدلای سئ، راپورونه مو لوستلای سئ پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. لکه چې مخکې ویل درې مجله مو لا هم پاته ده. د پز ما همکاره فرشته جان نگاه درته وړاندې کی. فرشته، خبرونه ته شرغله.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.